بیا ستړي مسي وخت په پېښور کې د سهار لس بجې شوې. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل کوربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. هیله کوم روغ جوړ او خوشاله بیاست. د افغان ولسمشر حامد کرزي دا وینا چې په لس کلونو کې افغانانو ته په امنیت ورکولو کې کامیاب شوي نه دي. او په پاکستان کې د اتم اکتوبر دورانونکې زلزلې شپږ کاله پوره کېدل د رواني ګړۍ مهم رپورټونه دي. د سیمې او نړۍ مطبوعات لرو. په پای کې د باختر ستوري 19 پروګرام درته اورو. خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی اسرار عالم مومند.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې په 2005 کال کې د راغلي زلزلې نن شپه کاله پوره شو. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي دي په هغه سیاسي ګوندونو دی بندیز ولګول شي څوک چې د اروپا کوډلو مرسته کوي. او د افغانستان ولسمشر احمد کرزي ویلي دي د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو پوځ افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. او زه خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې په 2005 کال کې د راغلي زلزلې نن شپه کاله پوره کیږي. په نن ورځ شپه کاله وړاندې په خبر پختونخوا ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې په کشمیر کې د 8.6 زور زلزله راغلی وه چې په کې څه باندې 10,000 کسان مړه او 12,000 ژوبل شوي وو. همداراز څه باندې 3,000 خلک بې کوره شوي هم وو. د مشالیو د خبریال له مخې زلزله ځپلي وایي چې دوی اوس هم مرستو ته اړتیا لري. د منصری سیمې یو اوسیدونکی ډاکټر حیدر زمان چې په خپل هم د زلزله کې جوبل شوی وو مشالډو ته ویلي دي چې د شپږ کاله تیرېدو باوجود اوس هم د زلزلې د تباهۍ هغه مناظر د دوی په ذهنونو کې پراته دي.
او هغه مناظر چې کوم دی ایوب میډیکل کمپلیکس او بیا هغه ورځ دوه پس منګه بیا بالا کوټه پورې او دې پورې چې کوم منګه لاړه لو خلک ټول درنو ډېر افسوسناک او لکه ډېر د غم مناظر وو. کنه اوس چې موږ ته ځین تر ځینو لکه اسره وېریږي غونته کې زموږ سره مرګري به کوم زخمیان شي وو. زموږ کې په خپل هم لکه دا خپل دښ شي وو. زموږ په نقصان رسیدل او فریکچر راغلو. نو ریهیبلیټیشن خو شو دی خو لکه څنګه ریهیبلیټیشن چې پکار دی نو هغه ځین چې نه دی شوی. کنه
د نړیوال لوخا په پاکستانی چارواکو تورونه لګیدلی وو چې زلزلہ ځپلو ته یې مرستې په سمتوګه نه به ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی دی په هغه سیاسي ګوندونو دی بندیز ولګول شي څوک چې د اروپا کوډلو ته پناه ورکوي. پرون په ملتان ایرپورټو خبري اعلانو سره په خپلو خبرو کې نواز شریف ویلي د کراچۍ د بدامنۍ په حالاتو سپریم کورټ په خپله فیصله کې ویلي دي چې سیاسي ګوندونه دي د خپلو صفونو څخه د مجرمینو ډلې لرې کړي. نوموړي زیاته کړه دا اوس د پارلمان ذمهواري جوړیږي چې په هغه سیاسي ګوندونو بندیز ولګوي څوک چې اروپا کې ډلې ساتي. د یو سوال په جواب کې د مسلم لیگ نون مشر ویلي نوي صوبې دي د ژبې نه بلکې په انتظامی بنیادونو جوړ کړی شي. نوموړي زیاته کړه په کراچۍ کې د بدامنۍ اصل وجه فرقیزن ختی دي او دارنګ په جرمونو کې ککړتنان په سیاسي ګوندونو کې پناه اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیرو لسو کلونو کې د افغان جنگ دوران وجل شوو څه باندې 10,000 امریکایي پوځیانو ترڅنګ نړیوال او افغان پوځیانو ته سلامي او درناوی وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له منځه وړلو لپاره په دغه هیواد کې د شروع شوي جنگ لس کاله پوره کېدو په موقع ولسمشر اوباما په خپل یو بیان کې ویلي دي امریکا اوس ډیره خوندي ده او د دې لپاره د امریکایي پوځیانو ډیپلوماټانو او استخباراتي کارپوهانو د قربانیو ډیره مننه. د دې نه وړاندې پرون د جمعې پر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي بي بي سي سره په خپلو خبرو کې ویلي وو د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو پوز افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. ولسمشر په پاکستان هم نیوکه وکړه چې د یغیتوب ملاتړ کوي او وی ویل چې دغه هیواد کې اوس هم د اورپکو پټنځایونه دي چې لمن جوړل پکار دي. تیر شپه ناوخته د بلوچستان صوبې په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د صوبې د خوراک وزارت ایډیشنل سیکرټري محمد ادریس په ډزو وژلې دي. د مشالډو د خبريال لمخې په دې پیښه کې د محمد ادریس زوی جوبل شوی دی. د پیښې په اړه د ګوالمنډۍ تھانې مشر محمد فیاض مشالډو ته ویلي
محمد ادریس نومیږي. دا په دکان کې ناستو کانسر روډ کې په دکان کې ناستو د زوی سره نه معلومه سړی ورلې په دکان کې فایرنګ وکړ. د اوس مړ شو زوی زخمي شو. دا تقریبا 9 بجې نه معلومه سا فرار شو چې فلاله خدای ګرفتاری په عمل کې نه درغل.
په بلوچستان کې اکثره داسې پیښې مخ ته راځي چې پړی زیاتره بلوچ ملت پاله ډلې پر غاړه اخلي. په افغانستان کې دغه هیواد پخوانی څارنوال او د ولسمشرۍ لپاره کاندید عبدالجبار ثابت تختول شوی دی. د کابل پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د مشالډو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې څارنوال عبدالجبار ثابت د لوګر ولایت په چار اصاب سیمه کې په خپل ګاډي کې روان وو چې موټر سایکل سورو شپږ وسلوالو پرې برید وکړو. یوې ډلې هم تر دې دمه د تختونې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. عبدالجبار ثابت د 2006 نه تر جون 2008 پورې د افغانستان څارنوال پاتې شوی وو. په شام کې د حکومت مخالف استر کارکونکي د وژنې وروسته یو وار بیا امریکا د شام ولسمشر بشار الاسد ته ویلي دي چې خپل څوکۍ پرېږدي. سپینې ماڼۍ خپل یو بیان کې ویلي دي مخکې له دې چې ولسمشر بشار الاسد خپل ملک له ځان سره په مخ بوزي نوموړی به ضرور له خپلې څوکۍ استعفا ورکوي. بیان زیاتوي له دې وروسته به حالات ډېر خطرناک وي. سپینې ماڼۍ د پخواني سیاسي قیدي مشال ټامو وژنه او په نورو سیاسي مشرانو بریدونه غندلي دي. په بیان کې دې په لور پام اړول شوی چې په شام کې دا تشدد درې ورځې وروسته له هغې رامنځته شوی چې چین او روس د ملګرو ملتونو هغه قرارداد بیټو کړی دی چې پکې شام ته دړاکه ورکړل شوې وه. که چېرې په ولسي وګړو یې تشدد بند نه کړو نو بندیزونه به پرې ولګول شي. د رپورټونو له مخې د لیبیا د لنډمهاله حکومت وفادار پوس په سرد ښار کې زیاتره برخې نیولې دي. سر د لرې کړی شوي حکمران مومر قذافي پلرانی ښار او د نوموړي د ملاتړ اخیری مورچل دی. د لنډمهاله حکومت پوس پرون د جمعې په ورځ په سرد ښار لوی یرغل وکړو. د دوران ټینکونه او نوره درنه وسله استعمال شوه. په داسې حال کې چې په سرد ښار کې جګړه زیاته شوې په زرګونو خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي. هغه څوک چې د میډیټرینیم سمندر ته مخامخ ښار کې ګیر دي وضع یې خرابه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. اوریدونکو په روانه غړي کې دا رپورټونه درته لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی منلی چې نیټو او افغان ځواکونه لس کاله وروسته هم افغانانو ته په امنیت ورکولو کې کامیاب سوي نه دي. خو خپل یو افغان د دې وجه څه شایي
د ملک دشمنانو پر نشول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا موږ ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
نن په پاکستان کې د 8 اکتوبر د زلزلې شپږ کاله پوره سو خو ځپل سوي خلک اوس هم د دې ناورین یادونه ګرځوي. سارندا چې د پښتو موسیقي یو دردېدلې سوز دی خو په وزیرستان کې کوم خلک ژغوي
په هغه کسان یې زیاته استعمالوي چې کیم دشمنی کښې شوتی وي. په موڼې ډېرې لیا میرچک شې نوست وي. د سرندې سره په سوي ټکي لیا مصرې د ژوند شپې ورځې تنها تېروي.
د دې تر څنګ د سیمې په اړه نور رپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري اورېدل مه هېروئ. له مشال سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت له افغانستان څخه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی منلی چې د لس کلونو د تیر دوه وروسته هم نیټو او افغان ځواکونه افغانانو ته په امنیت ورکولو کې کامیاب سوي نه دي. دا خبرې نوموړي په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هیوادونو د اشغال او د طالبانو د حکومت د نسکرېدو د لسمې کلیزې په موقع پرون له بی بی سي سره په یو ځانګړې مرکه کې کړي دي. نور تفصیل احمد شیبر درته وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي وسلوال طالبان د پاکستان له مرستې پرته هیڅ نشي کولی. ولسمشر کرزی پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د لسمې کالیزې په مناسبت له بی بی سي سره په مرکه کې وویل د خبرو معنا دا نه ده چې پاکستان وسنډي، خو غواړي ووایي چې دواړه هیوادونه په دې پوهیږي چې لانجه په څه ډول حل کېدای شي. کرزی په عین حال کې ومنله چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان د افغانانو لپاره د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلي دي. ده وویل په پاکستان کې د تروریستانو د پناه ځایونو ستونزه به تر هغو حل نه شي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي او تر څو چې نړیواله ټولنه د هغو د له منځه وړلو لپاره لازمه او اغېزمنه مرسته ونکړي. کرزی چې روانه اونۍ د عالمانو شورا ته په وینا کې له طالبانو سره خبرې بې ګټې بللې وې او ویلي وو چې له دې وروسته به د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي. وویل له طالبانو سره خبرې نه ردوي، خو یوازې هغه وخت به خبرې وکړي چې طالبان خپل استازی اعلان کړي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل تر کوم ځایه پورې چې له امنیتي وزیر سره ارتباط لري که موږ پر سمو برخو تمرکز وکړو کیدای شي ښه شي، خو بیا هم دی نه پوهیږي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې مهمې حملې وکړې. دوی په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر قرارګاه راکټونه وویشتل او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني یې تیرور کړ. ولسمشر کرزی دا بریدونه یو جدي گزار وباله، خو په عین حال کې وویل دا ډول مشکلات له بهره سرچینه اخلي. د پاکستان رول ته ګوته ونیوله، ویل که د پاکستان مرسته نه وي طالبان هیڅ نشي کولی. د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم لیواله دي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري، خو تر څو چې د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې به موجود وي. کرزی چې له 2002 څخه په افغانستان کې واک په لاس کې لري وایي چې د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسیدو وروسته به هڅه ونه کړي چې په واک کې پاتې شي.
احمد شبرو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی له بی بی سی سره کړې مرکه هغه جزئیات تر ته بیانول چې ویلي لس کاله تیرېدو وروسته هم نیټو افغان ځواکونه افغانانو ته په امنیت ورکولو کې کامیاب شوي نه دي، خو بلخوا هم د دغې په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت له منځه وړلو لپاره په دغه هیواد کې د سرو سوي جنگ لس کاله پوره کېدو په موقع ولسمشر باراک اوباما په خپل یو بیان کې ویلي امریکا اوس ډېره خوندې ده او د دې لپاره د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو، استخباراتي کارپوهانو د قربانیو مننه کوي. په دې اړه باندې د اجمل آند رپورټ ته ورسئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې جګړې د لس کلنۍ په مناسبت د ټولو هغه امریکایي، افغان او نورو بهرنیو سرتیرو یاد ته درناوی وړاندې کړی چې په دې لس کلنې جګړې کې وژل شوي. نوموړي همدارنګه د هغه سرتیرو د ویاړ یادونه کړې چې په دې جګړې کې برخه اخیستي. د افغانستان د جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ولسمشر اوباما ویلي لس کاله د مخه زموږ پر ولس د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته په همدې ورځ امریکایي سرتیري په القاعده شبکې او د هغوی ته په پناه ورکوونکو طالبانو پسې ولاړل. باراک اوباما تیره لسیزه د قربانیو لسیزه یاده کړې، ویلي دي موږ د هغو نږدې 1300 امریکایي وطن پالو او ګڼو ائتلافي او افغان شریکانو د یاد درناوی کوو چې په افغانستان کې زموږ د ګډ امنیت او ازادۍ لپاره قربانۍ ورکړي. وسلوالو طالبانو بیا د دې جګړې د لسمې کلیزې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د امریکا دا پریکړه چې په تدریجي توګه له افغانستان څخه سرتیري باسي پله لاسته راوړنه بللې. په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري دا مهال په جګړه کې د برلاسۍ ادعا کوي. امریکایي پوځیان وایي چې په ګڼو سیمو کې د طالبانو ځواک مات کړي. د څارونکو په وینا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي، خو نامنۍ هغه څه دي چې دا ټول لاسته راوړنې تر سویرې لاندې راوستي او د عامو افغانانو ورځنی ژوند یې له ستونزو ډک کړی دی. په امریکا کې د براون په نوم د یو پوهنتون د څېړنو له مخې ویل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې تر 3.5 زرو زیات بهرني او افغان سرتیري، ملکي وګړي او نور وژل شوي دي. د امریکا کانګرس هم ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې یوازې امریکا په افغانستان کې 440 میلیارد ډالر لګولي. خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي، د ګڼو څارونکو په باور که افغان حکومت پیاوړی نه شي او د دې هیواد پوځ مناسبه روزنه او تجهیزات ونه لري، د دې امکان هم شته چې افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو ډګر شي.
د اجملان رپورت ته غوښ واست او دلته باید بخښنه وغواړم. لومړی رپورت چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو پاړه وو هغه احمد شبرنه، بلکې اسمت څاروان درته وړاندې کوي. خو لس کاله وروسته نن خپل افغانان څه فکر کوي؟ د دوو افغانانو نظر اورو.
د افغانستان خلکو ډېر امیدونه یې درلودل. دا ټولو خلکو به ویل چې دغه نوي ځوانان راووځي، دوی به ښه ښه وظیفې به لري، دوی به ښه ښه کارونه وکړي، وطن به مو ښه سي، وطن به مو در دغه لا آرام سي، ښه ژوند به ولري. هغه د ملک دشمنانو پرې نه شول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا موږ ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
د بهرنیانو پر اتاق سره افغانستان کې د تعلیم کچه ورځ په ورځ مخ پر ښه کېدو ده. مکتبونه نوي جوړیږي، او د تیر نظام په پرتله ډیر زیات توجه شوې ده. همداسې که درته ووایم چې د مکتبونو پښتون صرف په مرکز نه حتی په ولسوالیو کې هم بعضې د نجونو لیسې او ابتدایي لرو. موږ هغلته دغه توقع درلوده کله چې خارجیان افغانستان ته راغله چې حالات به مخ پر خرابېدو وي، خو چې کله لومړی یو دوه کاله وتل حالات په هغو کې ډېر مخ پر ښه کېدو، خو د دوو کلو تریدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي. او حتی موږ غواړو که چېرته خارجیان د افغانستان څخه اوس دي داسې نه چې د افغانستان حالات د بحران سره مخامخ شي.
پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هیوادونو د اشغال او د طالبان د حکومت د نسکورېدو د لسمې کلیزې په موقع باندې د دوو افغانانو نظرونه مو اورېدل چې اوس یې هیواد په کم حالت کې دی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې له کړکیچ سره مخامخ دي، د دواړو هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې دغه کړکیچنې اړیکې بیا ورغول شي. په دې ترڅ کې پرون یعنی د جمعې پر ورځ د امریکا په پا پاکستان کې سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د خارجه چارې له وزیر هینار ربانی کر سره لیدلی او په بیلابیلو موضوعاتو خبرې ورسره کړي. هم دغه خبرې څوي د پاکستان د خارجه وزارت په دې اړه څوي. شیبه مخکې مې د ریاض مسخیل په اسلام آباد کې د مشالم کار دی لاغه پښتلی نو هغه راتول
پرون د کم چې د امریکای سفیر دی نو هغه د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر سره په خارجه دفتر په ودانه کې ملاقات وکړو. کوم چې د خارجه دفتر ویاند د تهمینه جنجوه د هغه د وینا تر مخه چې هغه کوم وړوکی خپل مختصر پیغام جاری کړی دی چې په دې ملاقات کې یو خو چې کوم دا وخت تعلقات دي د پاکستان او د امریکای په دغه باندې خبرې تر شوې، او خصوصا چې کوم معاملې غور غواړي چې په دې باندې غور وشي په دې حل روزي په هغه چارو باندې خبرې تر شوې. یقینا د افغانستان په صورت حال خبرې وشو، خصوصا بیا کوم چې راتلونکي ورځو کې نږدې ورځو کې د امریکای د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي نماینده مارک گراسمین پاکستان تر روان دي، نو د هغې په دوره باندې او د هغې د ملاقاتونو په اړه باندې هم خبرې اترې وشو چې هغې خپل دلته ایسارتیا کې کمې کمې طریقې سره چا چا سره ملاویږي اوس خبرې اترې وکړي.
د قومي اسمبلی غونډه چې سوې ده په دې کې د توانایي په بحران باندې څه نوې خبره مخته راغلې ده، چا خبرې کړي؟
اول خو کوم چې د مسلم لیگ کاف سره تعلق لرونکي غړي د قومي اسمبلی امیر مقام هغې دا خبره وکړه چې لکه اوسه پورې ایس لوډ شیډنګ حل نه راوتو، خو کله چې مخالفې ډلې هړتال وکړو درنې ورکړو نو یکدم لوډ شیډنګ ختم شو. نو دغې باندې بیا د وزیر اعظم وینا وه چې لوډ شیډنګ خو د ټول ملک یو مسله ده، خو هغه وخت کې حالات داسې وو چې څه د بعض ادارو د طرفه پیسې بندې وې، په هغه وجه باندې هم کمی چې د رینټل پاور دی یا د کرایه بجلی ګری دي هغې بجلی بنده کړې وه. کله چې هغې ته پیسې وشو نو هغه بجلی پوره شوه. خو د دې سره سره دې دا خبره وکړه چې دی امیر باشا ډیم ډېر ضروري دی لپاره، او په 13 اکتوبر باندې بددي باقاعده پرانیست کیږي، د بنیادی تیګه به ایښودل کیږي. د وزیر اعظم وینا وه چې څنګه کالاباغ ډیم د شخړو د تنازو او د مختلفو شوبو ترمنځ په هغې باندې یو کلکیچ رامخته شوی دی، نو د دغې کلکیچ نه بچ کېدو لپاره هغې کومه چې د غونډه وه د ټولو شوبو نو هغې رابللې وه د وزیر اعلیګانو، او هغې ټولې په دې باندې متفق کړي چې او دا ډیم ډېر ضروري دی چې دا جوړ شي.
له اسلام آباد څخه ریاض مسخیلو چې د پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر او د پاکستان د خارجه چارې د وزیر هینا ربانی کر د لیدو کاتو حال راکوي، او ورسره په قومي اسمبلی کې چې کومه غونډه روانه ده په هغه کې د توانایي پر بحران کوم بحث ودی، او د وزیر اعظم لخوا د دی امیر باشا ډیم د جوړولو کوم اعلان سودی په غاړه معلومات را سره شریک کول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
نن په پاکستان کې په کال 2015 کې د راغلي زلزلې پنځمه کلیزه لمانځل کیږي. په دې اړه نن د هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډې جوړیږي. زلزلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د حکومتي شمیرو له مخې تر 3 زیات کسان وژلي وو. نن هم ډېری خلک د دې زلزلې له غمجنو یادونو سره ژوند تېروي. په اسلام آباد کې د مشال همکاري انیس اجمل په خپل ځانګړي رپورټ کې دا یادونه داسې رانغښتې دي.
د 8 اکتوبر زلزله راغلی وه چې هغه زموږ دپاره داسې لمحه ده چې هغه هغه لفظونه موږ څخه نشته دی چې د هغې هغه دردناک منظر چې دی هغه موږ تاسو ته په هغه کې بیان کړو ممکنه نه ده.
دا غږ د آغا نسیم خان دی څوک چې مانسیری سره تعلق ساتي. په 8 اکتوبر کال 2015 زلزلې کې نسیم خان د خپلو خپلوانو او ډیر ملګرو نه جدا شوی دی. نسیم خان وایي چې د زلزلې هغه بوږنوونکي تصویرونه نن هم د هغه په ذهن کې نقش دي او په لمحه لمحه د سترګو وړاندې هغه بد وخت تیریږي. نسیم خان زیاتوي
زلزلہ چشلا نو ما دے کٹ نا ٹوپ کا ورمنڈا میکڑا چی باہر ہوا تلم نو وہ پکور کے ڈیرا چغار ہوا زما پستر گیا ہو چیار راغلا چیار دس صورت حال دے والی چیز زندگائی کی دس صورت حال سر چرتا مخ کے نو مم مخ شوی او زمان دو کور دیوالو میں چیو اگر اپریو تیو چار چا پیرا ہو یو کلاو زیتی نا جو شوی او کندر اگر منگ رو کلا چی باہر رو تو منگ فتاوی چیار دا صرف دلتا منگ منو شلا نو پا کلی کے طولی چگه نارے وی سپا کی بندیان مڑی شوی و اگر پا کوٹو کیو سوک پا کی زخمیان خطیو دے چاپا کی مال ساوری ایسارو اگر خلکو یو روڑا یو قیامت چانتی یو منظر پیش کی دا.
بٹگرام سرا تعلق لرن کی یو پولیس افسر بخزمان وائی چی دا زلزلے پا وقت اگی دا کورنا باہر وو او چی راغ لل نو پا کور کی حس موجود نو وو. پا دا غزلزلے کی دا اگی مور رواندار او سلور ویرونا مڑ شوی دی او دا بخزمان وائی نا دا چنن هم اگی پا خپل کور کی دا مور او ماشمانو کمی محسوس بی
دا پا خپل اتنم بازار کیو ماز چرا لم جی کور سکنو نو بیا منگا پا دی پر لکڑی لڑو پسی اوپر دی دور اوپر تقریباً
د مانسیری یو ډاکټر حیدر زمان وایي چې د کال 2015 زلزلې نه وروسته ډیر خلک نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي او نن هم دای په زړونو کې هغه ویره ده. د زلزلې د مناظرو په اړه ډاکټر حیدر زمان زیاتوي
او هغه مناظر چې کوم دی ایوب میډیکل کمپلیکس او بیا هغه ورځ دوه پس منګه بیا بالا کوټه پورې دی پورې چې کوم منګه لاړه نو خلک سوري دل نو ډېر افسوسناک او لکه ډېر د غم مناظر وو کنه اوس یې موږ ته ځین تر ځینو لکه اسړی وېریږي غونته کې زموږ سره ملګري به کوم زخمیان شي وو زما به په خپل هم لکه دا خپل دښ شي وو زما په ته نقصان رسېدل او فریکچر راغلی
نو ریهیبلیټیشن خو شی دی خو لکه څنګه ریهیبلیټیشن چې په کار دی نو هغه ځین چې نه دی شوی کنه
د زلزله او زپلو د بیا ودانې ادارا یا ایرا پخپل کال 2010 سالانه رپورٹ کې لیکي چې د کال 2015 په زلزلہ کې 3 او 3.7 تنه مړو او قریبا 2.5 لک تنه پکې جوبل شوې دي او دغه سي 3.5 میلیون اباده او 5 لک کورونو ته زیان رسیدلې دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو
اسلام او الازهر
په 28 منټه کم 4 بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو
د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې وسلوالو د تعلیم د څانګې یو لوړپوړی چارواکی وژلی او زوی یې ورژوبل کړی دی. په دې صوبه کې تر دې وړاندې هم لوړپوړي حکومتي چارواکي په هدفي وژنو کې په نښه شوي دي. نور تفصیل له کوټې نیاز مسخیل راکوي.
د کوټې د ګوالمنډۍ تانې د پولیسو په وینا د میکمه خوراک اډیشنل سیکرټری محمد ادریس چې تعلق یې له پنجاب صوبې سره شوډل شوی هغه وخت د نامعلومو وسلوالو لړخه په ډزو ووژل شو کله چې نوموړی پر یو دکان ناستو. د ګوالمنډۍ تانې یو مشر محمد فیاض په دغه اړه ومشال ته وویل
محمد ادریس نومیږي دا په دکان کې ناستو کانسر روډ کې په دکان کې ناستو د زوی سره نامعلومه سړی ورلې په دکان کې فایرنګ یې وکړ د اوښ مړ شو زوی زخمي شو دا تقریبا 9 بجې نامعلومه سړی فرار شو.
دا چې پولیسو په دغه لړ کې د پلټنې سه عملیات کړي او اف آی آر یې د چا پر ضد درج کړي. د ګوالمنډۍ تانې مشر محمد فیاض د پښتنې په ځواب کې وویل
بالکل مزلاړو کاکا کې مې اپریشن وکړي د دې چیکینګو کې د دې تلاش معلوماتو کې فلال خدا گرفتاری په عمل کې نه درغل.
پولیسو پیشه هدفي وژنه تایید کړي. خدای نه دی ویلي چې په پیشه کې به د چا لاس وي او نه بیا تر دې دمه چا د پیشه پړه په غاړه اخیستي. یاد دی چې په بلوچستان کې لتیر سو کلو څخه کم درجه او لوړ رتبه سرکاري ملازمان د هدفي وژنو په لړ کې په نخښه کیږي او اکثره له پنجاب سره اړه لرونکو کسانو د وژنو پړه بلوس ازادي غشتونکو سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی د اکسپرس ټریبیون په دې ملک کې د سپتمبر پر 19 نیټه د ترسره شوی ټول ګوندیز کانفرنس یعنی آل پارټیز کانفرنس د انعقاد د اړتیا په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د څه لپاره چې دا غونډه راوبلل سوه د هغه په اړه د پارلمان په ګډه غونډه کې هم خبرې اترې کېدای شوې. بوریوال کاکړ دا مقاله لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال کامران شفیع د دې مقالې په پایل کې لیکي د امریکا لخوا پر ایسای په افغانستان کې د لاسوهنې په اړه پر لګیدلو تورونو ولې د ټولو ګوندونو غونډه راو بلل سو. د هغه په خبره په دې اړه د پارلمان په ګډه غونډه کې هم بحث ممکن و. د مقالې لیکوال زیاتوي پښتنه دا ده چې ولې د هغو ګوندونو مشران دې غونډې ته ور بلل سوي وو چې په پارلمان کې استازیتوب نه لري. اولیا د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف برابر کړل. مقاله لیکي عمران خان او شیخ رشید په پارلمان کې هیڅ استازیتوب نه لري خو نواز شریف په ملک کې د اپوزیشن مشر دی. مقاله پر مخ لیکي کچيري د دوه کسان رابلل کېدای سو نو ولې د داسې مدني ټولونو استازي نسو ور بلل کېدای چې ځینې د دوی تر ګوندونو ډیر غړي لري لکه د بیلګې په توګه د مزدورانو یونین د میرمنو او هنرمندانو سازمانونه او د لژکیو استازي. مقاله لیکي چې د افغانستان خبره کیږي نو تل د پوز تګلارې کارول کیږي چې د ټولو ګوندونو په غونډه کې دا خبره کېدا نو بیا ولې دا غونډه راو بلل سو. د مقالې په لیکنه بل پلو په دې غونډه کې دا هم ویل سو چې په قبایلی سیمو کې د لغپل خلکو سره خبرې وسی چې د لیکوال په خبره معنی طالبان د کوټ شورا او حقانیان دي. کامران شفیلی کې راسي چې په قبایلی سیمو کې د دې خپل خلکو په اړه خبرې وکړو. د زیاتوي زموږ خپل خلک څوک دي؟ آیا افغان حقانیان دي، ازبک دي، عرب دي، چچن، چینی او غیران او که پنجابی ترهګر دي؟ څوک چې د ځای خلکو د مشرانو په وجلو ولس ویروي. مقاله لیکي آیا د وزیر اعظم لخوا د خبرو اترو تر وړاندیز وروسته مولوی فکر محمد چې د پاکستاني طالبانو مرستيال مشر او په باجوړ کې سرپرست دي له پاکستان سره د امن د خبرو اترو خبره کړې ده او کنه؟ مقاله لیکي د واک خوندان دي د مولوی فکر محمد بیان ولولي چې هغه څه وایي. د لیکوال په خبره هغه وایي موږ به تر هغه وخت جنگ کوو چې یو اسلامي ریاست مو نوی جوړ کړي خو که یو اسلامي ریاست جوړ سو او زموږ هدفونه پوره سو نو موږ به وسلې وغورځو ځکه چې پاکستان زموږ ملک دی او موږ امن خوښونکي خلک یو. کامران شفیع په پای کې لیکي دا خبره به پریږدو ځکه چې نه څوک اوري او نه مني خو د هغه په خبره د پاکستان واکداران هغه تګلارې نه پریږدي کوم چې دغه ملک له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې نیمای ته ورسیدو. اسرار الله مومن د خبرونو لنډیز درته اوروي. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې په 2015 کال کې د راغلي زلزلې نن شپه کاله پوره شو. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي دي په هغه سیاسي ګوندونو د بندیز ولګول شي چې اورپکو ډلو ته پناه ورکوي. او د افغانستان ولسمشر احمد کرزی ویلي دي د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو پوځ افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیره شپه ناوخته د بلوچستان صوبې په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د صوبې د خوراک وزارت ایډیشنل سیکرټري محمد ادریس په ډزو وژلې. په افغانستان کې دغه هیواد پخوانی څارنوال او د ولسمشرۍ لپاره کاندید عبدالجبار ثابت ناڅرګند وسلوالو تښتولی دی. په چین کې د درې لویو ټرافیکي پیښو پر مهال د مړو شوو کسانو شمېر شپږ 50 ته رسېدلی دی. په شام کې د حکومت مخالف استر کارکوونکي د وژنې وروسته یو وار بیا امریکا د شام ولسمشر بشار الاسد ته ویلي دي چې خپله چوکۍ پرېږدي.
اسرار الله مومن د سیمې او نړۍ خبرونو دوست واورول. خو د پاکستان مطبوعات نن څلی کې د دوی ادارې په څه باندې دي؟ سراج زهیر په اسلام آباد کې دی، هغه د ادارې لوستي او د مهم ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو چې پکې جنگ، ایکسپریس، مشرق، ډان او شامل دي، پلې ادارې د کراچي په حالاتو د سپریم کورټ په فیصله باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ کراچي کې کوم مسلې په ګوته کړې دي، د دې د هواري لپاره د حکومت لخوا د سنجیده ګامونو پورته کولو ضرورت دی. هلکه دې شي چې کراچي یو وار بیا د امن خار جوړ شي. د غرنګ ایکسپریس هم په دې باب لا خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ کراچي کې د هدفي وژنو او نورو واقعیاتو لړکې چې کوم نوټس اغستې وو، دغه کیس د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې ایمرجنسی لګول او پوز راغوښتل د عدالت کار نه بلکې د حکومت کار دی. او کراچی کې جنگ جګړې صرف د لسانی نه بلکې د معاشي، سماجی او سیاسي ګټو لپاره د مختلفو ګروپونو ترمنځ روانې دي. ادارې لیکي چې سپریم کورټ خپل غوره فیصله واوروله او اوس کار د حکومت دی چې څه کوي. مشرق ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې د کراچی په حالاتو باندې د سپریم کورټ اغستې شوی نوټس د اوریدنې په ورځ کراچۍ کې د شپږ کسانو وژل که د هدفي وژنو سره ونه تړلی شي، ولې بیا هم دا ګڼل نه دي پکار چې د دې پیښې د عدالت د فیصلې سره هیڅ تعلق نشته. ادارې لیکي چې د ډېرو خلکو د عدالت فیصلې اړخته سترګې وي، چې عدالت به ضرور د هغه خلکو لاسونه ودروي چې د کراچۍ امن خرابولو کې ککړ دي. ادارې لیکي چې چیف جسټس د اوریدنې په وخت وویل چې د کراچۍ خرابو حالاتو کې سیاسي ګوندونه ککړ دي، ځکه چې په دغه سیاسي ګوندونو کې وسلوال ګروپونه دی هغه د کراچی حالات خرابوي. ادارې لیکي چې اوس سیاسي ګوندونو لپکار دي چې د عدالت د فیصلې پرانا کې د هغه ګروپونو سره په ډاګر د لا تعلقي اعلان وکړي چې د کراچی امن خرابولو کې ککړ دي، ځکه چې اوس وخت راغلی دی چې د کراچی د امن لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي.
سراج زهیرو چې په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کوله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نړۍ مطبوعات نن شاهین بونیری لوستي. په مطبوعاتو کې یو نیویارک ټایمز دی چې د امریکا ده، او بل د برتانیې ګارډین ورځپاڼه ده. دا دواړه لوستې دي. په دې کې مقالو کې څه لیکل شوي، مهم ټکي څه دي، راځي چې له شاهین بونیری واورو.
په نیویارک ټایمز کې خبره شوې یو مقاله کې لیکل شوی چې کله د اوساما بن لادن د مرګ نو وروسته د واشنگتن سره د پاکستان اړیکې خراب شوې، نو پاکستان د امریکې د نعم البدل په توګه مخ خپل نږدې ملګري چین ته واړولو. خو کچره د نږدې نه وکتل شي، نو د امریکې سره د خپلو مخ په خرابیدونکو اړیکو د تاوان پوره کولو لپاره د پاکستان لخوا د چین د استعمالولو صلاحیت ډیر محدود دی. او دا خبره امکان لري چې کله امریکایان افغان جګړه راټول کړي، نو پاکستان به یوې خواته پاتې شي. لکه څنګه چې د پاکستان اقتصاد پر غورځېدو دی او قوم یې د ترهګرۍ د بریدونو سره مخ دی، ځینې پاکستانیان دا پوښتنه راوچتوي چې آیا چین به دومره مرسته وکړي شي او کنه. خو کارپوهان وایي د امریکې سره په مقابله او مشرقي ایشیا کې د چین مهمې ګټې چرته بل ځای پرتې دي، او داسې ډېرې موقعې په پام کې نه دي نیولې کله چې د پاکستان د خراب اقتصاد د ښه کولو لپاره مرستې کولی شوې. ګارډین د افغانستان د جګړې په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د ساړه جنگ د ګټلو نه وروسته په یوویشتمه پیړۍ کې مغربي طاقتونه د دوو لویو ناکامو سره مخ شو، یوه د عقل یا شعور ناکامي او بل د قیادت ناکامي. که یو خوا د مغرب اقتصاد د اوږد بحران نه د راوستو لپاره خپل لا محدود وسایل په کار رانه وسته، نو بل خوا د یو سخت دریزه مسلمان لخوا په امریکا برید د مسلمان نړۍ په یو لویه برخه د انتقامی جنگ لپاره د بهانه په توګه وکاراو. اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو په وجه افغانستان ته لس کاله یو لویه سزا ورکړل شوه، او بیا دا غوښتنه چې افغانستان د خپل زاړه عادتونه هیر کړي او جمهوریت، سرمایه‌دارانه نظام او د ښځو او سړو د برابرۍ اصول د خپل کړي، هم سامراجي غرور ښکاره کوي. خو د امریکې لخوا د بدلی اخستو په منډه کې د احتیاط کولو هر مشوره د خپل لاندې کړی شوې ده.
د نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼې مقالې شاهین بونیری غټ ټکی درته وړاندې کول.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوسم د افغانستان د کندهار د انارو پاړه یو رپورت. د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د انارو په باغونو کې یو ډول داسې مچان پیدا شوی چې د دوی د انارو فصل ته سخت زیان اړولی دی. کندهار د افغانستان د میوو له مرکزونو څخه یو دی او د جنگ زفلی د سیمې د کلیوالو د ګټې وټې لویه تکیه هم په دغو باغونو ده. له کندهاره شاه سکیم پرې رپورت لري.
د کندهار ولایت انار چې په نړیواله کچه شهرت لري سږ کال پرې نابلد مچان روږدې شوې دي او تر اوسه پورې د انارو سلګونه ونې زیانمنې کړې دي. د کندهار باغوانان وایي چې یو ډول زرغون رنګ نابلد مچان په دې وروستیو وختونو کې را الوتې او د انارو په ونو کېني چې بیا وروسته د هماغې ونې انار چې مچ پرې کېناستی وي تر راش کولو وړاندې په ونه کې ورستېږي. د دوی په خبره یو مچ کولی شي د ورځې تر سلو په زیاتو ونو وګرځي او په خروار نو انار مخکې له دې چې بازار ته لاړ شي له کاره وباسي. د سلطان محمد په نامه د کندهار یو تن اوسیدونکی باغوان وایي چې تر اوسه پورې یې نویو را پیدا شویو مچانو سم نیمی انار خراب کړي او که یې مخه ونه نیول شي سږ کال به زیات تاوان وکړي.
داسې ورکت زرغون مچ پیدا شوی دی انار انجي یو مچ سلو دانو انار ته تاوان رسولی شي او دغه خلک او د بزګران د اقتصادي مشکل سره زیات مخامخ کړي. زموږ باغونه اکثر یې پر نیمایي درولي دي چې په سل فیصد کې 50%
د عبدالله په نامه د کندهار یو بل تن باغوان بیا وایي چې تر اوسه پورې دولت له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کندهار ولایت د کرهاني رئیس انجینر احمد شاه روشن بیا وایي چې تر اوسه پورې له ګڼ شمېر داسې کسانو سره چې دوی ته راغلي مرسته کړې دي او درا پیدا شوی مچانو زد درمل ورکړی دي.
ماته د مختلف ولسوالۍ څخه خصوصا جزئیات خلکو چې ماته مراجعه کړی ده د ارغنداب ولسوالۍ خلک دي چې واکنده یو مچو ډیر خطرناک مچو چې دا تقریبا د کندهار په ولایت کې بيخي نوې مرض او د دې جلیوګری مش په وخت زمان باندې وکړل تقریبا تر 3 لک درخت وزيات سوي دي چې مش دا واپس کړی دي او ته مدو ورکړی دي او دا دوا چې مش دوی ته ورکړی دي ډیر مپیده تمامه سوي.
له کندهار څخه هر کال په ټنونو انارګو ونډه هیواد پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. خو باغوانان وایي چې که سږ کال درا پیدا شوی مچانو چاره ونه شي نو د انارو حاصلات به یوازې د افغانستان تر اوسیدونکو پورې هم په سمه توګه ونه رسیږي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
اوس هم وزیرستان ته زو. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې ما وویل چې سارنده د پښتو موسیقي برخه ده چې د پاکستان د نورو پښتنو سیمو په پرتله د وزیرستان خلک زیات تشغوي. داسې ولی سیلاب مسعودی په اړه رپورت لري.
Thank you.
ساز د وزیرستان د سرنده دای سرنده هان د وزیرستان په قومي او روایتي موسیقي کې شمیریږي د سرنده په ساز کې غریو عجیزی او مرسیا انداز وی چنور وضاحت د سولي وزیرستان د شکی د سیمه په ژوندلای شاعر او ادیب نور علی شاه کروان وزیر په دار رنگ کاوی
سرنده چې د وزیرستان په قدیمی او تاریخی روایت کې د ساز او سوز سره تعلق لري او پدا کې یو خوان دا یو آهنگ دا یو سوز دای پکې یو ساز دای پدا کې یو مرسیایی او ماتمی پیغام وخالته ورکړي او یو سادهګي پکې وي او د غریب نه ډاډ یو اووز وي پرنده په لاره بره پښتونخوا کې ډیر د خو د وزیرستان سرنده ځون ته یو خوان او یو سور لري دا یو جدا حیثیت لري د نور سرنده په نسبت
زورمان مسعود ویایي چې په وزیرستان کې سرنده خال خال قبایلون خوغه کسون زیاته ژغوي چې کوم د دښمنۍ په واجه په کور شبند بېخي ګوښوي او د سرندې په سورونه پام غلطوي
د ډول او د دوی غبرګې دروې غوندې سرنده ها د وزیرستان د قبایلونو علاقې موسیقي کې شامله ده سرنده خول خول خلق ژغوي او هغه کسانې زیاته استعمالوي چې کیم په سخت دښمنۍ کې شوتی وي هر وخت په کور کې خوندي وي بهر وتای نشي او د کور په مونې ډېرې لیا میرچک شنوستوي د سرندې سره په سوي تکیل یا مصری د ژوند شپې ورځې تنها تیروي
د مصری جو سره د وزیرستان په خپل انداز شې ژغونې لږ دا سرنده ته هم خو ژوند څه موسیقی مین قبایلون خپا دی چې د بدلیدونکو آلاتو په وجه د نورو شیونو په څیر سرنده هم په وزیرستان کې په ورکېدو ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سرنده په وزیرستان کې لکه څنګه چې واوریدل چې دا د وزیرستان په دودیزه موسیقۍ کې راځي او بیا مور سره د سرندې یو بیلګم واوریده دا ریپورت سیلاب مسعود جوړ کړی وو اوریدونکو اوس هم د موسیقي لدې دنیا څخه زو د ادب دنیا ته او د ادب په دنیا کې تاسو معلومه ده چې موږ اونۍ ځ خبرونه یعنی مشال ریډیو مونږ ځ خبرونه لري د باختر ستوري د باختر ستوري تاسو ته لتیرو څو اونۍ ځخه رزاق برق جوړوي او نن هم درته رزاق برق د باختر ستوري اوروي راځي چې د باختر ستوري واورو
ډیر شاغلو او اغلو اوریدونکو د مینی او خلوص څخه ډک سلامونه قبول کړي دا دی یو ځل بیا ز عبد الرزاق برق د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوم په دې خبرونه کې به په دې موضوع غانو خبرې درته ولرو چې په هغه کې به اول دا درته ووایو چې په پېښور کې په اوسنی وخت کې په لومړي ځل د پښتو ژبې یو داسې شعري ټولګه خبره شوی چې په 15 ورځو کی درې واره په بیا بیا چاپ شوی او دغه شعری مجموعه په افغانستان او پاکستان کې د شاعرانو لیکوالانو له لوري ډیره خوشاله شوی د خبرونې په دویمه برخه کې به د درته ووایو چې د پښتو ولسی ادب یو مهمه پانګه کاکړی غاړي یا کاکړی لنډي تر اوسه څنګه او په څه ډول د چا لخوا ژوندۍ ساتل شوی قدرمنو اوریدونکو ژړمازی ګرۍ په پېښور کې دی د هغه شعري مجموعه نوم دی چې د پېښور د ځوان شاعر اسرار اتل خوا په دې تیرو شپو ورځو کې ل چاپ راوتلې او دغه کتاب چې د لومړی شعري ټولګه ده د یو سل پنځه اتیا مخونو په لرول سره سل غزلي او دیرش نظمونه پکې راغلي. همدغسې په دې کتاب کې په اول وار د ادب دوه صنفونه ټکوریز او ټفیز د نمونې په توګه پکې راغلي. ویل کیږي چې دا په خیبر پښتونخوا کې هغه لومړی شعري ټولګه ده چې د کتاب د چاپېدو وروسته په پنځه شپېتو ورځو کې دا کتاب درې واره په بیا بیا چاپ سوي او خلکو ډېر خوښ کړی. که څه هم د اسرار اتل شعرونه سندرغاړو لکه عشمت سحر، ارون باچا، کرن خان او داسې نورو د موسیقي سره په سندرو کې ویلي، ولې په دغه کتاب باندې اته لیکوالانو او شاعرانو لکه راجول شاه خټک، ډاکټر اظهار الله اظهار، ډاکټر محمد اعظم اعظم، اکرام الله ګران، شاهین بنیری، پیر محمد کاروان، روشان یوسفزي او سلیم صافي ورباندې لیکنې کړي. په همدې ډول په دې کتاب باندې په چار ساده او ثوابۍ کې تر اوسه د شاعرانو او لیکوالانو لخوا مخکتنی سوي. دا چې د اسرار اتل کتاب ژړ مازیګرۍ په پېښور کې دی څنګه کتاب دی او په دغه شعري مجموعه کې څه قسم شعرونه راغلي، په دې اکله په پېښور کې ډاکټر اظهار الله اظهار دغه شعري ټولګه داسې راته پیژني.
او غزل یو علامتی تیرایه لري، یو اختیاراتی نظام لري او په هغې کې اخفا او وضاحت کښې نو قدم په قدم کښې نو مخکې روان نو دا یو ډېر ژور کښې نو علامت دی د عصر کښې نو په لفظ باندې کښې سرټیفیکټ ایښودلې شوې دي او چې کوم موضوعات کښې نو هغه د پښتون قوم هغه بدلې کېدې پکې بیان شوې دي کوم چې غاصب قوتونه دي نو د هغې هغه استعماري نظام ته په تنقید کښې نه بدلېدلي شوې دي.
خو په رښتیا هم اسرار اتل ته په شعر ویلو کې یو اتل شاعر ویل کېدای سي که نه؟ په دې هکله په پېښور کې اکرام الله ګران داسې وویل.
اتل په خپله داسې یو شخصیت دی که نه د کتاب نه الهام چې هغه وګورو نو هغه کښې ډېر وړکونه او ډېر پیلوګان دي که په نثر دي که په شاعرۍ دي تذکره کولې کښې هغې کښې د هغه ډېر ښکلې روانګي ده او ښه ربط دی او تسلسل دی پکښې نو په دغه وجه چې کوم دی نو که هغه ته اتل ویلي شي نو څه بده خبره ده.
ډاکټر اظهار الله اظهار بیا و اسرار اتل ته د اتل شاعر د ویلو په هکله وایي چې د ده په خبره دا ډېر ګران سوال دی ځکه چې دغه موضوع و تحقیق کولو ته اړتیا لري.
دا خو ډېر ګران سوال دی او د دې جواب کښې نو دوه څلور کښې نو نه شي کېدی. مونږ ته دا ویلي شو چې نور نماینده شاعر دی او خپل یو ځانګړي رنګ لري خو دا وینا کول دا موضوع کښې نو تحقیق ته خو دا ویلې کېدی شي چې په سطح اول کښې چې نو ولاړ دی ښاغلی او چې دوی خپل قلم د نشت جاري وساتي نو داسې ورځ به هم راشي چې بیا به په دې خبره کښې دي نو څوک نه پېږدي چې اسرار اتل لوی دی او که ورکو دی.
د شاعر اسرار اتل د دې نوي شعري ټولګې او د ده د شعر په اړه په سیمه کې داسې پوښتنه کېږي که چیرې د اسرار اتل شاعري او د ده شعرونه د نورو شاعرانو لکه پیر محمد کاروان، درویش دوراني او رحمت شاه سایل د شعرونو سره پرتله کړو نو د ده په شعر کې به کومه ځانګړتیا موږ ووینو؟ اکرام الله ګران دا پوښتنه داسې جوابوي.
معجله ټول چې کوم دی نو ما ته به ډېرې ګرانه پرېږدي ځکه چې هر یو شاعر چې کوم دی نو په خپل فکر او خپل دغه کښې چې کوم دی نو که هغه اجتماعي دی خو په کښې یعنې خپل یو خپل ځانګړتیا فکر په کښې وي او په دې کښې چې کوم دی نو که د هغې ګړتیا وایي او که دغه وایي که نه نو هغه په دې وجه چې کوم دی نو د حالاتو چې کوم دی نو فکرونه یو کړي.
په همدغه موضوع باندې ډاکټر اظهار الله اظهار دا جواب لري.
نو دا څونه نمونه چې تاسو واخیستل نو دا فکر دی دی یو مطلوب او یو انداز دی نو زه کړی د خپل انداز دی نمائنده شاعران دی نو په ټولو کې مشترکه سیستم انقلاب دی نو دا چې ښکاري چې د دې دوه د نمائنده شاعرانو اصرار اتل او فکري اعتبار سره چې متاثر دی او بیا سمانداری د هنر کنه چې د دې په موجودګۍ کې ځان پکې یو نوی دار رئیس ده
د اصرار اتل د دینیوی کتاب نوم شاعر پخپل په داسې انداز کې وړاندې کړی چې د کتاب لوستونکو جلا جلا معنی جنې اخلي لکه اکرام الله ګران چې د کتاب د نوم څخه دا معنی اخسته
ځل ما دیګری هغه پښتني خو هغه ځل ما دیګری چې کلم د پخول په داسې رنګ کې پیش کړی دا حالات او دا چې کوم بولو
خو ډاکټر ازار الله ازار په خپل خبرو کې دا کتاب د نوم په اړه دا نظر لري دا دې کتاب مالک او دا کتاب لیکونکي اصرار اتل څخه چې دا پښتنه وسوه چې د دې څو وجوهات چې ستاسو شعري ټولګه د لوستونکو لخوا په بیا بیا ستایل سوي په دې عقله په خپل اصرار اتل داسي وویل
دا خبر ډیر ګران شي چې کله سړی د خپل ځان په حق له خبره کوي خو زه نه پوهېږم چې د دې وطن سره د خاورې سره دی ولست سره د مینې اظهار دی چې ما په خپلو شعرونو کې کړی دی او زه پوهېږم چې ما ته د هغې مینې هغه سیله خدای راکړي چې زما د کتاب په چاپ کېدو د افغانستان پښتنو وروڼو د دې خوا پښتني سیمې وروڼو ډېره زیاته
په سیمه کې د اصرار اتل د دینوي شعري ټولګې په اړه ویل کیږي چې په کتاب کې د شاعر غزل په فنی لیاز پخه نه ده لیکل سوی دې پښتنې ته د اصرار اتل جواب په دې ډول وو
د خپل شاعرۍ د فنی اړخونو یا د تکنیکي اړخونو پاره باندې سوی نشم زه طالب علم یم اوس هم زده کړه کوم پوهان پاره پوهیږي او دغه یو څو ماتو خیالات کې زه دا دعوه کوم چې زه د غزل شاعر یم زه د نظم شاعر یم یا زما غزل څومره دی خو د کتاب د چاپ معنا او مقصد هم دغه وي چې هغه فکر هغه نبزونه هغه خیالات هغه احساسات ولس ته د غزل یا د نظم یا د بل کوم صنف په چوکاټ کې وړاندې شي او هغې ته تنقید وکړي زه خوشحاله یم چې کومې کمې یا کومې خامې زما مشرانو زما لیکوالانو وروڼو زما پښتنو وروڼو په ګوته کړي نو دا زما لپاره هم دا د هغې مینې زما سره
د ځوان شاعر اصرار اتل د شعرونو په اکله د لوستونکو له اړخه دا خبره کیږي چې د ده په شعر کې د اوسني وخت د نور شاعرانو خیالات او اثرات لیدل کیږي شاعر اصرار اتل دغه تنقیدي پوښتنې ته دا جواب ورکوي
کله چې موږ په پښتنه سیمه کې اوسو زه فکر کوم چې زموږ هم خاطره زموږ پښتني روایت یو دی زما د سیمې ښایستونه زه هم وینم رضا کرورې په کوټه کې ویني کاروان صاحب په افغانستان کې ګوري ساحل صاحب په ملکنډ کې ګوري سیال صاحب په اسلام آباد کې ګوري اظهار صاحب یا زما نور ملګري په نورو سیمو کې ګوري عزیز مانی روانې په سوابۍ کې ګوري هغه ښایستونه که هغه ستایي نو لازمه خبره ده همدغه پښتو لفظونو کې راوړي لږ ډېر د خیال بدلون وي نور زما د وطن ښایست هغه م ستایي زه یې ستایم کاروان صاحب که زما د پښتون ولس غږ سانده کړی دی زما د کابل او زما د پېښور ستونزې یو دي لازمه خبره ده چې پښتنو ته پېښې مسلې د پښتنو خوشحالۍ او د پښتنو غمونه او ښادۍ دا ټولې یو دي او بیا لږ ډېر هغه توفیر د لفظونو د راوړلو خامخا هغه فرق لري نو زه په دې حواله هم تاسو ته دا وایم چې زما شعر که د نورو شاعرانو رنګ لري نو هغه زما د پښتون وطن شاعران دي هغه زما د پښتني سیمې ستونزې خوشحالۍ او غمونه سندرې ساندې او ټپې کوي زه هم د دغې لارې یو وړوکې غوندې لاروی یم زه هم هڅه کوم چې دغه دوڑ کے جان شامل کم تو کارا خبر رضا زما سیما زما خائص زما خلا زما روایات زما تاریخ او زما ستون زما مسئلے یہودی
درنو اوریدونکو د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې او د افغانستان په جنو ولایتونو کې د پښتو اولسي ادب کاکړی غاړي یا کاکړی لنډي یو داسې ژانر دی چې دغه اولسي ژانر تر اوسه ژوندۍ ساتل سوی چې دا پخپل د خوشحالي ایوا خبره ده که څه هم دغه کاکړی غاړي یا لنډي د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې زیاتره ښځې د نارینه وو په شمول د خوشحالي په موقع او ودونو کې وایي البته هم دا اوس چې د سیمې په وخت او روانو حالاتو کې بدلون راغلی هم دغسې د سیمې د څېړونکو په خبره په دغه لنډیو یا غاړو کې هم د حالاتو ذکر راغلی دا چې کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ څنګه تر اوسه پورې ژوندۍ ساتل سوي او دا په کومو ځایونو کې ویل کیږي په دې اړه په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ مشر صادق شړک چې په خپله یې نه نیم زره کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ په سیمه کې د یو څېړنې د لارې راټولې کړي داسې وویل
او تر اوسه پورې دا شنه پښتنو کې روان دي ځان یې ژوندی ساتلې ځکه چې کوم قومونه ژوندي قومونه یې ژوند کوي خپل د رواجونه رسمونه تر کوم وخت کوم څه ویل کېږي کاکړی غاړي پخوا وطن کې په ځانګړي ډول په لوی کندهار کې چې له هرات نه حاضرې شي بیا تر ژو سوی تر شارپوره پورې
ل صادق شړک څخه چې پښتنه وسوه چې تر اوسه په ټوله سیمه کې څومره کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ د چا لخوا راټولې سوي نو د وویل
کاکړی لنډۍ په نامه کاکړی غاړو په نامه چې نن یې زره کاکړی غاړي کومه راټولې کړې شل کال چاپ شوي دي له دې څخه تر دې مخکې لومړی اقتصادي پانه سردار احمد الله د ادوکټرو په خاطر کاکړ د خیر محمد عارف دا په څلور کتابونه او جن په کومه کې چې ښاغره راکړې دي چې تقریبا د ټول زور او ټول زور په شاوخوا کې تر اوسه پورې کاکړې غاړي دي هغه
شاغلی صادق شړک پر مخ وویل چې د په خبره کاکړی غاړي یا لنډۍ زیاتره برخه یې شدي وایي او نارینه هم ورسره ونډه لري خو دغه لنډۍ د ورکېدو سره نه دی مخامخ دا چې په اوسنی وخت کې د وخت د بدلیدو سره آیا کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ هم بدلې سوي کنه نو صادق شړک داسې وویل شاغلو او واغلو اوریدونکو زمش پرونه پایتا ورسیده د خدای پامان سمسور او ودان وسی
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پردی زې پایتا رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال راډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د مشال
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس